دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن د شنبې ورځ ده تاسو د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پروګرام ځنډول شوی د طالبانو با خبره سرچینو د رویټرز او اسوسیټډ پریس خبري اژانسونو ته ویلي چې د حقانی شبکې د یوه قومندان انس حقانی او دوه نورو لوړپوړو طالبانو طالبان بیرته د بګرام زندان ته انتقال شوي دي د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ای پی خبري اژانس ته وویل چې د دوی درې بندیان چې ټاکل شوي وه د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په عوض کې تبادله شي ټاکلي ځای ته د تبادلې لپاره نو انتقال شوي مجاهد ویل چې د ځنډ دلیل څرګند نه دی او د امریکایي پوهنتون ارغمل شوي استادان لا تر اوسه د طالبانو سره بندیان دي د رویټرز اژانس په کابل کې د افغانستان د یوې حکومتي سرچینې له قوله رپورټ ورکړی چې د بندیانو تبادله د نوموړو په وینا ځنډول شوې له بلې خوا طالبانو د دغه ځنډ پلا د متحده ایالاتو په غاړه اچولې او غوښتنه یې کړې چې امریکایي ماموران باید ووایي چې ولې خپله ژمنه عملي نه کړه خو امریکایي چارواکو تر اوسه پورې رسمان څه نه دي ویلي د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې د روان میلادي کال له پیل نه تر دا مهاله له ترکیې نه په مجموعي ډول 2023 افغانان ویستل شوي دي چې سر 3848 تنه په داوطلب ډول او باقي پاتې نور په زور او جبر شړل شوي وو همدارنګه سکال له ایران او پاکستان نه 4,650,098 افغانان ویستل شوي دي چې د جملې نه یوازې له ایران نه 2,09,315 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ د اروپایي اتحاد سرحدي او ساحلي اژانس ویلي چې په روان میلادي کال کې د بالقان په لاره 8,400 کډوال اروپا ته رسېدلي چې سم نمایي افغانانو او د تیر کال په مقایسه شمیر 2,500 کې زیات شوی د افغانستان د مهاجرینو د وزارت د معلوماتو له مخې د 2015 میلادي کال راهیسې 4,00,000 افغانانو په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي وو په داسې حال کې چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عزل یا مؤاخضې په باب د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې علني استماعي غونډې د تیرو درې ورځو نه جاری دي د جمعې په ورځ په یوکرین کې د امریکا معزوله شوې سفیرې میرمن ماریا یوانوویچ خپله ګواهي ورکړه او د جمهور رئیس لخوا د خپلې غیر متوقع برطرفۍ په باب د کانګرس د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړه یوانوویچ چې د امریکا په خارجه وزارت کې 2 کاله سابقه لري او تجربه کار او ماهر ډیپلوماټ ده د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
You know, I've been a foreign service officer for a long time. And just like the military, we have our own culture, we have our own kind of chain of command.
زه د امریکا د خارجه وزارت یو با تجربه ډیپلوماټ یم او د پوزیشن په شان موږ هم خپل ډیپلوماټیکی کلچر او رسم او رواج لرو هغه ویل چې د برطرفۍ وروسته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ منفي تبصرو ډیره سخته پریشانه کړې وه ډیپلوماټیکی اسناد څرګندوي چې ټرمپ د یوکرین د جمهور رئیس زیلنسکی سره په ټلیفوني مکالمو کې د هغه په باب دومره منفی خبرې کړې وې چې د امریکا د خارجه وزارت نور لوړپوړي مسلکي ډیپلوماټان هم حق پاک حیران کړل نوموړي ویل چې د ټرمپ ادارې د خپل شخصي تجارتي او سیاسي ګټو په خاطر هغه برطرف کړه د تونس میانرو النهضه اسلامي ګوند خپل یو غړی د تونس د نوي صدر اعظم په توګه باندې نومول دی شپېته کلن حبیب جملی چې په مخکنی کابینه کې د زراعت د وزارت مرستیالو د نوي حکومت د تشکیلولو لپاره ورته 2 میاشتې وخت ورکړ شوی دی که وینو شو کولی نو جمهور رئیس به بل کس د هغه په ځای باندې انتخاب کړي په هانګ کانګ کې د پوهنتونونو د محصلینو او د مکاسر طرفدارانو پولیس ترمنځ نښتې دوام لري
Hong Kong confirmed Friday that it's fallen into recession after months of protests.
احتجاج کوونکو ځانونه په خپلو کمپسونو او لیلو کې دننه قلابند کړي دي او پولیس نه پرېږدي چې نن وځي. زیاتره کمپسونه د جنگ په میدان باندې بدل شوې دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. خو د افغانستان لومړی میرمن رولا غنیوایی کېدای سي طالبان د افغانستان د امریکایي پونتون دوه استادان چې له تیرو درو کلو نه راهیسې له طالبانو سره په بند کې دي آزاد نه کړي. میرمن غنی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې د خبرو په مهال ویلي چې دوی د طالبانو سره د دې لپاره سوله کوي چې افغانان دي او په ټولنه کې مدغم سي، نه دا چې راسي او خپل فکر په خپلو پر خلکو تحمیل کړي.
د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي کې د طالبان د افغانستان امریکایي په هانتون دوه استادان د بند آزاد نه کړي. میرمن غنی د نومبر 14 په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې د خبرو پر مهال ویل چې د انس حقانی په ګډون د دوه طالبان خوشی کول د سولې د مذاکراتو برخه و، خو د سولې لومړی پړاو مذاکرات بریالي نه وو. میرمن غنی وایي
زنه په هیجم چې ویلې لکه څنګه چې ویني کېدای سي کومې ډلې خپلې کړې وعدې تر سره کړې نه وي چې لکه بالا یو وضعیت په دا ډول سوي دي. په خوشنۍ سره چې کېدای سي دواړه پروفیسران خوشنۍ سي، تاسو ویني موږ څه ډول خلکو سره معامله لرو. دا ډېر سخت کار دی او ډېره زیرکتیا غواړي.
د افغانستان د لومړی میرمن رولا غنی په وینا دوی له طالبانو سره د سولې مذاکرات د لپاره کوي چې هغوی د ټولنې برخه وګرځي، خو په وینا یې چې هیڅ کله به د طالبانو حکومت راونه ګرځي.
And I think this is very clear to a lot of people. We want the Taliban to feel comfortable.
موږ غواړو چې طالبان په ډېر آرامۍ په افغانستان کې ژوند وکړي، خو موږ نه غواړو چې هغوی راسي او پر موږ خپل فکر تحمیل کړي.
یو شمیر څارونکو وایي چې افغانستان له سیاسي پلوه له سخت حالت څخه تیریږي. د امریکا د سولې په انستیتوت کې د افغانستان او مرکزی آسیا د برخې مشر سکاټ واردن وایي
فکر کوم ښه به وي چې د ټاکنو پایلو ته صبر وشي چې دا ټاکنې څومره رڼې دي او په نهایت کی پایلې خلکو ته د منلو وړ وي او د رای ورکونکو د واقعي غوښتنو انعکاس وکړی شي. د نتایجو ځنډیدل د خواشینۍ وړ خبره ده. تمه وه پاک نتایج ډېر ژر اعلان شي، خو اوس ښه خبره دا ده چې د بیرې پر ځای ښو نتایجو ته په تمه اوسو.
د افغانستان د جمهوري اسد ټاکنو د لومړنیو پایلو نه اعلان په امریکا کې یو شمېر افغانان هم اندېښمن کړي دي او وایي چې باید اوسنی وضعیت کابو کړی شي.
اندېښنې خوشته، خو زه فکر کوم افغانستان په سمه لور روان دی. ځوانان اوس فعاله دي، خو داسې نه وایم چې ستونزې نشته. ستونزې شته، خو دا د مونږ او تاسو دنده ده چې لاسونه سره ورکړو او د افغانستان د ستونزو نه راوباسو.
نام م محمد رفیع سینا. عمدهترین تشویش من به عنوان یک جوان افغان این است که کوشش های ایالات متحده امریکا برای آوردن صلح به افغانستان تا حالا نتیجه نداشته.
د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي د سولې مذاکراتو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون او جمهوري نظام نه بدلونه سره کرخه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د نوماندانو له استازو سره د 8200 څخه د زیاتو محلونو د رایو بیا شمیرلو په اړه یوې موافقې ته د رسیدلو لپاره خبرې پیل کړې. د انتخاباتو د څار ادارې د انتخاباتو کمیسون د لومړنیو نتیجو په اعلان کې د بیا ځان له امره د قانون څخه په سرغړونو تورنوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د جمهوری ریاست د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو لخوا د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرلو د پریکړې سره د مخالفت وروسته چې په پایله کې د بیا شمیرلو بهیر وځنډیده، د درې ټاکنیزو ټیمونو استازو چې د بیا شمیرلو بهیر سره یې پریکون کړی و، د پنجشنبې په ورځ د دغو محلونو د رایو د برخلیک په سر کمیسون سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ګډې غونډې پیل کړې دي. د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د تخنیکي سار یو چارواکي نور رحمان اخلاقي ویلامه کې ویلي چې د پنځمې د ورځې په ګډه غونډه کې دوه خواوې کومې موافقې ته سره ونه رسیدلې. ټاکل شوی چې نن څو وخت بیا د جمهوریت اسد د نوماندانو د استازو او د ټاکنو د کمیسون چارواکي په دې مسله سره بیا خبرو ته کینی. د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وی چې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د مخالفت لامل چې یو شمېر نوماندانو پلویانو په 15 ولایتونو کې د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې وي، د ټاکنو د لومړنیو پیالو د اعلان د ځنډ سبب شوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر او رنگزیب خبریالان ته ویل چې کمیسیون به ډیر ژر ټول خلکو ته منلي پیلي اعلان کړي.
کمیسیون د انتخاباتو کوشش کوي چې شفافه نتیجه، قابل قبول او معتبره نتیجه افغانستان ولس سره شریک کړي. زمونږ ترکیز او تاکید په دې ده چې موږ یو با اعتبار او شفافه نتیجه اعلان کړو چې د ټول ولس ته او محترم کاندیدانو ته د منلو وړ وي.
ټاکل شوی و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو لومړنۍ پیالي د خپل مهالویش پر اساس تیره ورځ د لړم په درشته اعلان کړی و. خو دغه کمیسیون د دوهم ځل لپاره د لومړنۍ پیالو اعلان وځنډو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د پیالو د ځنډ د دغه کمیسیون د تخنیکي وړتیا په اړه پوښتنې راولاړي کړي. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایان قاسم الیسی امریکا غږ اشنا راډیو سره په مرکه کې سره یو هده پورې د تل د شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنۍ پیالو په اعلان کې رامخته شوی ځنډ د توجیه وړ ګڼي.
با توجه به این که بعض موارد از موارد یک خارج
دیده په پاملرنی چې ځینی موارد د کمیسیون د ارادی څخه بلاخره بهر ترسره شي، طبیعتا باید هغې پر وړاندې یو څه زغم څخه کار واخلو. د بیا شمیرلو مسله یوه ډیره مهمه مسله ده چې کمیسیونونو په ګډه پیل کړي وو. د کمیسیون د بیا شمیرلو د پریکړې سره یو شمیر ټاکنیز ټیمونو مخالفت رامنځته شو. دا د دې سبب شو چې بیا شمیرل یو څه ورو او بیا وځنډیږي.
توقف
د ټاکنو سالې ادارې د پیلو بیا ځنډ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مهالویش څخه یو سرغړونه ګڼي او په دې باور دي چې په پرله پسې ډول د مهالویش څخه سرغړونې د ټاکنو په بهیر د خلکو بې باوري زیاته کړې ده. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سالې ادارې وایند میرمن سمیرا رساوي چې دا ځنډ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مدیریت او په دغه کمیسیون کې د اختلاف له امله پیښ شوی دی او د ټاکنو د قوانینو څخه جدي سرغړونه ده. میرمن رسا ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې په جدي ډول د ټاکنو مهالویش رعایت کړي او قوانین او کړنلارې په پام کې ونیسي او د هغې پر اساس پر مخ لاړ شي. میرمن رسا د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې د ټاکنو د نوې عمومي تعدیل شوې مادې پر اساس که چا په دې اړه ورته شکایت هم نه وي کړی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید خپل شکایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر خلاف په دې اړه ثبت کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تخار د ورسج امنیه قومندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. نوموړی د رخصتۍ لپاره کور ته د تلو په حال کې و چې د جلګې په ولسوالۍ کې برید پر وسو. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیه قومندان بابا افضل نن سهار د بغلان ولایت د جلګې او خوست ولسوالیو ترمنځ د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوی دی. د تخار ولایت د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته وویل چې د تخار د ورسج ولسوالۍ امنیه قومندان بابا افضل له دریو ساتونکو سره چې د رخصتۍ د تیرولو په خاطر کور ته پر لاره وو، په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوی دی.
میخواستن به طرف خانه شون که در بغلان بوده اونجا انتقال بکنن، در مسیر روم با کمین مخالفین روبرو میشه، در نتیجه خودش با سه محافظش
له بغلان څخه د تخار ورسج ولسوالۍ ته تبدیل شوی وو. یوه نیمه میاشتې کېده چې د ورسج د امنیه قومندان په صفت مقرر شوی و. د رخصتۍ د تیرولو په خاطر له تخار څخه کور ته پر لاره و چې د بغلان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په کمین کې له دریو ساتونکو سره وجل شوی دی. هجری وایي چې په دغه برید کې د امنیه قومندان یو رینجر موټر هم له منځه تللی. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ ویان جاوید بشارت هم پیښه تاییدوي او زیاتوي چې نن سهار د ورسج د امنیه قومندان بابا افضل چې په ورسج کې څه موده وړاندې نوی ګمارل شوی و، د جلګې او خوست ولسوالیو ترمنځ د برفي د کوتل په سیمه کې وجل شوی دی.
قماندان ورسج ورسولی تخار به طرف بغلان میاد، د سای کوتل برفی بین خوست و جلگه دشمن هم کمین را به درگیری خودش هم.
د تخار د ورسج د امنیه قماندان بابا افضل چې بغلان ته پر لاره و د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې وجل شوی. پولیس د مرستې لپاره سیمې ته ورغلی و خو وسلوال له سیمې وتلي دي. د تخار اوسیدونکي وایي چې فرخار او ورسج د دغه ولایت لري پرتې ولسوالۍ دي چې تر اوسه په کې د مخالفینو ښکاره فعالیتونه نشته، خو کله کله په ځینو سیمو کې د سیمه ییزو وسلوالو ترمنځ خپلمنځي جګړې کیږي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، امریکا ژمنه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د لمنځه وړلو لپاره به له خپلې جګړې لاس په سر نسي. دا رپورت ولر وروسته واوري. د جمهور رئیس ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو په لړ کې نن په اوکراین کې د امریکا ګوښه شوې سفیره ماري ایوانیچ د کانګرس د غړو په وړاندې شهادت ورکوي. دیموکراتانو له څه مودې وړاندې د جمهور رئیس ټرمپ د استهزاء لپاره هڅې پیل کړې او د تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د شهادت ورکولو غونډې علني سوي دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
Do you swear or affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?
د ولسمش ټرمپ د مؤخزي طاقاتو په لړ کې نن په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیري مر ایوانویچ څخه په کانګرس کې پوښتنه پیل شوې دي. میرمن ایوانویچ ویل چې باور نه درلود چې د امریکا حکومت دی برحال سفیره لری کړی. پرون دوه تجربه لرونکو ډیپلوماټانو جورج کینټ او ویلیام ټیلر د ولسمش ټرمپ مؤخزي لپاره د تحقیقاتو په علني استماع غونډه کې ګډون وکړ. ډیپلوماټ ټیلر وایي چې سپین ماڼۍ له اوکراین سره پوځي مرستې ځنډولې وي او دا ولسمش ټرمپ لخوا د هغه سیاسي سیال جو بایدن تحقیقات لپاره د فشار یو برخه و. ویلیام ټیلر وایي بې دلیله د مرستو ځنډول سیاسي کمپاین سره مرسته کول هیڅ معنی نه لري. د کانګرس ډیموکرات استازي ادم شیف وایي چې شوی ادعا د اساسي قانون له اصول سره جرم او سرغړونه ګڼل کیږي چې د مؤاخذه کېدو وړ ګرځي. ادم شیف وایي آیا دا هغه څه دي چې امریکایان باید له خپل ولسمشر څخه تمه ولري؟ که دا د مؤاخذه کېدو وړ نه دی نو څه دي؟ جمهور غوښتونکي استازي وایي د ولسمشر ټرمپ په حق له شهادت ورکول دویم او دریم لاستی خو بلاخره اوکراین پوځي مرستې ترلاسه کړې دي. د کانګرس غړي ډیوین نونسن ویل چې د مؤخذي تحقیقات د ولسمشر د پرځولو د دسیسې یوه برخه ده. ډیوین نونسن وایي هر څوک چې د ولسمشر پر وړاندې د دیموکراتانو دسې ته وګوري نو حیران به نشي. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي چې ډیموکراتان هیڅ دوسیه نه لري. ولسمشر ټرمپ وایي هیڅ کله داسې ولسمشر نه و چې رون وي. دا په لوړه کچه یو جادو دی چې زموږ د هیواد لپاره ډیر بد دی. ډیموکراتان هیله مند دي چې د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې علني جلسې د دوی د قضیې پر وړاندې عمومي ملاتړ خپل کړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا ژمنه کوي چې د اسلامي دولت د ترګری ډلې د لمنځه وړلو لپاره به خپلې جګړې څخه لاس په سر نسي، خو پر خپل ائتلافي ملګرو فشار اچوي چې د بهرنیو جنگیالیو او د عراق او سوریې د رغولو لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د شرغلاست ویلو په ترڅ کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبري وکړي، په دې برخه کې تاسو پام کړئ د امریکا ژغ د خبريالي سیدنیسن رپورت چې زموږ همکارې تاسو وړاندې کوي.
دا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې 13 میاشتې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي پر خلاف د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر بریالۍ ناڅاپي حملې خوښي څرګندوله، وویل چې دغه ډلې پر خلاف نړیوال ائتلاف د اوسنۍ پیړۍ تر ټولو بریالۍ څوړخیزه هڅه ده.
وی بیټ بیک ا جهادست ډریم A would-be terrorist state in the center of the Middle East.
مونږ یو جهادي مفکورې ته مات ورکړه چې د منځني ختیځ په ځړ کې د یو احتمالي ترهګریز دولت جوړول وو. مونږ له استبداد څخه ملیونونه خلک په یو داسې ډول وژغورل چې نړۍ لیدلې نو. زمونږ خکار زمونږ د باثبات کولو او رغولو له هڅو سره سم دوام مومي.
د ناتو سرمنشي ین ستوتنبرګ د هغه له خبرې سره موافق وو، خو هغه وویل چې د سوریې وضعیت لا هم ستونزمن او حساس دی.
It is well known that there are differences between NATO allies when it comes to the situation there.
دا خورا سرګند ده چې د هغه ځای د وضعیت په اړه د ناتو د متحدینو ترمنځ اختلافات شته، خو په ورته وخت کې مونږ په دې اړه موافقه لرو چې باید هغه بریاوې خوندي کړو چې د خپل ګډ دښمن پر خلاف مو ترلاسه کړي دي، او دا چې د یو پایدار سیاسي حل د لټولو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د هڅو ملاتړ وکړو.
کارپوهان وایي چې د امریکا ځینې متحدین روسه تر هغه په سوریه کې د کوردی جنگیالیو پر خلاف د ترکیه د پوځي ارغل په اړه اندېښمند دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د ځینو سرتیرو د ایستلو خبره کړې وه. د جرمن مارشل فند د سیډنیز مرکز جاناتن کټس وای
I think there's certainly a deep concern about what took place in Syria.
زه فکر کوم چې د سوریه د پیښو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، یعنی د امریکا په دریس کې ناڅاپه بدلون ولسمشر اردوغان ته یو شین څراغ ښکاره کړ چې له ترکیې څخه خپل سرتیری وخوځوي او هلته د امریکا انډیوالان له خطر سره مخامخ کړي.
دا اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو د ائتلاف په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري خبریالانو ته وویل چې د ائتلاف متحدینو د ټولو پاتې شویو ستونزو په اړه سپینې خبرې وکړې.
Our success is threatened currently. And that what we're going to do is to close ranks
پوس وخت کې زمونږ برای لګواخ سره مخ ده. مونږ به د خپل لیکو د پیوړی کولو، د یووالي ساتلو، د همغږی ساتلو او سره یو ځای کار کولو لپاره کار وکړو.
جیفری دال بغدادي د لمنځه وړلو بریالۍ حملې ته د اشاره کولو په ترڅ کې وویل چې هیڅوک د امریکا د هغه رول په حق له پوښتنې نه لري چې د دغه نړیوال ائتلاف په مستی کولو کې یې لوبوي. تا جمینیار داشنا رادیو امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashtovoa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د هالند په مشرۍ ټیم په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالزیا د جټ الوتکو د غرزیدو په باره کې تحقیق کوي. نوی تلیفونی مکالمه خبرې کړې دي او وايي دوی په ختیځ اوکراین کې د جدای غشتونکو او د روسیې د نظامی او سیاسي چارواکو ترمنځ داسې نږدې اړیکې شي چې په خوا معلومه نه وي. د امریکا ژغ خبريال مايكل برون په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دي.
د تحقیقاتو ګډ ټیم مرسته لپاره نوې غوښتنه وکړه چې د ولس دوله ام ایچ الوتکې په غورځېدو کې د هغې دا ملاتړ وکړي چې وایي روسیې پکې لاس لاره چې 298 سپارلۍ پکې وي ټولې وژل شوي وي. د هالند د پولیسو د جنایي تحقیقاتو د مرکز مشر اندري ګراک وایي
Joint investigation team makes a new call for witnesses in the criminal investigation of the downing of flight MH17 on July the 17th 2014. Egypt wants to know who controlled the rebel leadership in Donetsk and who commanded the deployment of the Buck-Taylor.
د تحقیقاتو دغه ګډ ټیم په دغه جنایي تحقیقاتو کې د نوو شواهدو لپاره غوښتنه کوي چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د ولس دوله ام ایچ الوتکې په غورځېدو کې ورنه کار واخیستلی شي. د تحقیقاتو دغه ګډ ټیم غواړي په دې پوه شي چې په دنیسک کې چا د یاغیانو مشران کنټرولول او چا د روسیې ساخته توغندۍ و د ځای په ځای کولو قومنده ورکوله چې فکر کېږي ولس دوله ام ایچ الوتکې راغورځولې ده. د تحقیقاتو ګډ ټیم وویل د الوتکو ضد د توغندۍ و دغه عصري سیستم د بوک په نامه یادېږي او له روسیې نه راوړل شوی دی. د هالنډ د څارنوالانو د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې درې روسان او یو یوکرانیا به په هالنډ کې په دغه حمله کې د دوی د لاس لرلو په ارتباط محاکمه شي. فکر کېږي چې دغه څلور واړه مشکوک کسان په روسیه کې دي او توقع نه کېږي چې دوی به د تحقیقاتو لپاره تسلیم کړی شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په پکتیکا کې د واکسین د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د هغو موساتو چې روغتیایي برخه کې فعالیت کوي خدمات یې کمزوري دي، چې له امله یې په دې وروستیو کې په برمل ولسوالۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې رامنځته شوې دي. عبدالملک شفاق رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت عامه روغتیا ریاست اړوند د واکسین د برخې مسؤلین وایي د برمل ولسوالۍ له هغې ساحې څخه یې لیدنه کړې چیرته چې د پولیو دوه مثبت پیښې رامنځته شوې دي. دوی وایي هیڅ ګرځند روغتیایي ټیم د سیمې ته نه دی تللی چې له همدې کبله دوه ماشومان د پلچ په ناروغۍ اخته شوې دي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د اجلې سانګي مشر محمد نور له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې که ولایتي اداره دې برخې ته توجه ونه کړي د برمل او نورو لری پروتوسیمو ډیری ماشومان به د پولیو وایروسي ناروغي ښکار شي. دی وای
بی پی ایچ اس موسسات یا هغه موسسات چې صحیح خدمات ارزه کوي هغه هم د خپل صحیح مرکز په شوخر تاویږي ورتاویږي او هیڅ فعالیتونه یې ضعیف دي موبایل بالکل ترسره کوي نه او او دوی دې کار ته هیڅکله توجه نه ده کړې په بار بار په مجالسو کې موږ دوی ته یادونه کړې ده اما هغې ته ټولو شا کړې ده.
د برمل ولسوالۍ د منګړتۍ د سیمې یو تن اوسیدونکی حمیدالله که څه هم واکسین اړین بولي خو په خبره یې چې د دوی سیمې ته د واکسین او روغتیایي اسانتیاو په برخه کې بشپړه پاملرنه نه ده شوې. نوموړي په دې اړه وویل
واکسین داسې کم کېږي راغلی دي خو ډېر نه راځي او بیمارون ډېر دي چې هر ځای ته ورسېږي. موږ دا غوښتنه کوي د حکومت نه چې دی هر ځای ته واکسین ورسوي کلینیک جوړ شي دوار ورسېږي موږ دا غوښتنه ته ډېر ضرور دی.
حمیدالله همداراز وایي که روغتیایي مسؤلین یې سیمې ته توجه وکړي دوی به یې په تطبیق کې ورسره بشپړه همکاري وکړي. د واکسین د برخې د مسؤلینو تر څنګ د سیمې خلک هم ویره لري که د پولیو ضد واکسین یې په خپل وخت تر ماشومانو ونه رسیږي نو امکان لري چې په پلج یا ګزن اخته شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې د ناروغۍ خپرېدل واده کوي او ډیر خلک د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت او د درملو او تجهیزاتو د جدي کمر سره مخامخ دي. د امریکا را خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
د څه باندې 5 کاله کورنۍ جنگ نه وروسته د یمن اقتصاد ریتار شوی دی او روغتیایي سیستم یې تقریبا د بشپړ سقوط سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د یمن تقریبا نیمایي روغتیایي مرکزونه کار ورکوي مګر د درملو تجهیزاتو او کارکوونکو د جدي کمښت سره مخامخ دي. دغه سازمان وایي په نتیجه کې روغتیایي ټیمونه نشي کولی چې په چټکۍ سره د ناروغیو او د ساري ناروغیو د خپرېدو ځواب ووایي چې پرمختګ کوي. د مثال په ډول WHO وایي کولورا د جنوري په میاشت کې خپره شوې ده لا دوام لري او تر اوسه پورې یې په څه باندې 500,000 کسانو باندې تاثیر کړی دی او تقریبا 10 تنه ورنه مړه شوي دي. د WHO نتاغ کریستن لند میروای له نورو ناروغیو ډیر ملکی کسان مړه شوي دي. دا وایي تقریبا 1,600 تنه په دفتیریا ناروغۍ اخته شوي دي او 95 تنه ورنه مړه شوي دي. دا وایي د سپرې د شیندلو باوجود په زرګونو کسان له ملاریا او ډینګو نه کړاو ګالي. دغه سپرې له دې لپاره شیندل کیږي چې د ملاریا د خپرېدو ماشین مړه کړي. لن میر خپل خبر ته دوام ورکړي.
An estimated 35,000 cancer patients, amongst which about 10% are children, and more than 1 million people who suffer from non-communicable diseases will no longer receive life-saving treatment. Also, a total of 7,000 renal patients in need of weekly sessions in 2019.
البته بلستون د غیر ساري ناروغي ده. دا ټکل لمخي 15,000 هغه ناروغان دي چې د سرطان په ناروغي اخته دي. د دوی له جملې نه 10% ماشومان دي او څه باندې 1,000,000 کسان چې د غیر ساري ناروغي ونه کړاو غالي د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو علاج به نور ونه شي. د پښتورګي په ناروغي اخته 2,000 ناروغان دي چې په 2019 کال کې هر هفته معاینې ته ضرورت لري. لنمیر وایي د پښتورګي د یو ناروغ لپاره د ډایلیسس لګښت په یو کال کې 6,240 ډالر دی چې دغه ناروغان توان نه لري. په دغه جنگ ځپلي هیواد کې اوسنی او مخ په وده خطر په روغتیایي مرکزونو باندې حملې کول دي. ډبلیو ایچ او وایي د 2015 کال نه راپدې خوا ثبت شوي 1,650 حملې په روغتونونو او نورو روغتیایي مرکزونو باندې شوي دي او برسره په دې د روغتیایي کارکوونکو قابلیت د خطر سره مخامخ کوي چې د اضطراري حالت ځواب ووایي او د ناروغانو علاج وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.